برای و چاربیتی های از این جانب مفتون است.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته موزه فريده سيال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم پیل په خبرونه کو د آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکو په شمول اتلس کارکونکو نیول شوی دی. د سازمان د پیویلې مې کې د طالبان لخوا پردې نیونې د خوشنۍ ترګندول سربېره ویل دي چې درې کارکونکو چې په کې یو بهرني او دوه افغانان وو د سپتمبر په 3 منول شي او د سپتمبر په 14 نیټه یې 15 نور افغان کارکونکو هم له همدې دفتر څخه نیول شوی دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوی کارکونکو طالبان کابل ته انتقال کړی دی. په غور کې ځای سرچینو د نوم خود له پښتا صدې رادیو ته ویل شو دا کسان د دې ولایت پالاله او سر جنگل لوسوالی کې ل خپل کاري دفترونو نیول شوی چې په کې شپک میرمنې هم شامل دي. همدارنګه نیول شوی بهرني کارمندان په کارمندانو کې یو امریکایي هم شامل دي چې د غلطې د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کوي. د آی ای ایم او سی په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دوی ته د دې د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نو ویل شوی ول دي هم خبر نه دي چې ولې کرانی ول شوې دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبد الحی زئی مصادر رادیو ته د دې کسانو نیول تایید کړی دی او یې دای کړی دی چې ګوندې دې کسانو یې سویت ته تبلیغ کاوه. نو مولوی ویل دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخباراتو امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کراچی خر پولیس وای د سپتمبر ل 9 تر 14 میه نجدي 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د نه قانوني کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچی خر کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال رادیو ته ویل د بندیان شمیر شپږ سو تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغو افغانانو نیونې وروسته تر دې بل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند ایالت حکومت په دغه یالات کې د بی اسناد او افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د نه قانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دا ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په اوچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډي میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ دغسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحید الله مانی ازادي رادیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریه په شمال ختیځ کې له هغه کمپ نه چې په لسګونه زره کسان پکې درې دي خپل وګړو ستنول چټک کړي. ډېرې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته جنګیالي وو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوو د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنیو غړي د الهول په نوم کم ته ولېږدول شول چې ډېری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوری پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري. اوس په هم د پایل مطلب راوخلو. د آی ای ایم په نوم د یو خیریه ټولنې اتلس کارکونکي په افغانستان کې د طالبانو امنیتي مامورین لخوا نیول شوي دي. آی او ایم په بیان کې ویلي دي چې نن یې 15 کارکونکي په غور ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوي خو درې نور همکاران یې د سپتمبر په 3 نیول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
IAM یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی دی چې د یو بهرنی په ګډون 13 تنه کارکونکو په غور ولایت کې نیول شوې دي. د مؤسسې پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چنن خپور شو ویلې دي چې 3 تنه کارکونکو نږدې 12 ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي وو او 15 تنه نور همکاران یې د چهارشنبه په ورځ د وږي په 22مه له همدې دفتر څخه نیول شوي دي. د خیریه بنسټوای ورته معلومه شوې ده چې همکاران یې کابل ته انتقال شوي دي. په غور کې سیمه ایزو سرچینو د نومونو د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د IAM کارکونکي چې شپږ تنه مېرمنې هم پکې دي په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د دې مؤسسې له دفتر څخه نیول شوي. همداراز سرچینه زیاتوي چې د دې مؤسسې نیول شوی بهرنی کارکونکی یو امریکایی وګړی دی. IAM په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ورته ویل شوي او دوی هم له دې نه دي خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د IAM د کارکونکو نیول تایید کړي او د شواهدو له ښودلو پرته یې ادعا کړې چې ګنې دوی عیسویت تبلیغاوه. نوموړی زیاتوي چې د دې کسانو د نیولو سپارښتنه یې له کابله ترلاسه کړې خو په کابل کې د طالبانو استخباراتي او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. IAM وایي چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. له 300 زیات افغان کارکونکي او له 100 زیات رضاکاره بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا مؤسسه زیاتوي چې تمرکز یې پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بېوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو په رسولو کې همکاري کوي. طالبانو په 2001 کال کې هم د شلټر ناو په نوم د جرمنی خیریه ټولنې اته بهرني کارکونکي عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولې و. دا ډله چې دوه د امریکا، دوه د استرالیا او څلور د جرمنی وګړي پکې وو د 2001 کال په اګست کې ونیول شول او نږدې یوه میاشت وروسته د نړیوالو په منځګړتوب خوشی شول. له دوی سره د شلټر ناو 14 افغان کارکونکي هم نیول شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د منځنۍ آسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبې کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په 15مې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دغې هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات، پر مرکزي آسیا د ثبات او امنیت لپاره ډېر مهم وباله. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په 15مې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په 15مې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
په تیرو کلونو کې د بیلابېلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې غوښتل یې له پولې څخه زموږ هېواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولې څخه د انصارالله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشارې سره وویل، تیر کال یې له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کشف او نیولي دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت، د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي، او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه،
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دي، او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم سلری. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، او دوی د ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي، د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
بعض قدرتهای منطقوي چون روسیه بسیار علاقمند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیه په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري، او د دې نفوذ باید یوه پته ولري، د ویرې پته وي، د وهم پته وي، او داسې یوه پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. خو دا پته نن افغانستان ده، او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري،
هم با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان بکوه طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوي، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په پدې اړه درته راپور ولرو چې نن د دیموکراسۍ نړیواله ورځ وه، د چې سږ کال دا ورځ د چا په نوم نومول شوې ده. ورزو له احمد تکلی په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا ورځ د دې لپاره د دیموکراسۍ په نومونو موله چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2008 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15مه د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د دیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې دیموکراسۍ له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالې مموزي چې اوس مهال د جرمني د بون خر د ایالتي شورا غړي ده په دې اړه وایي،
دیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې دیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر دیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري، او کومه ځانګړې نمونه یا موډل یې هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر درې ستنو ولاړ وي او رسنۍ آزادې وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوریت نظام چې د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خدا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه، د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګېدل. ملګرو ملتونو سکل د ډیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پرېکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوسمهال او په راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
اوس به درته د ملګرو ملتونو په مربوط یو بل راپور را واخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکي شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړي ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره تاسو غواړم چې مکسره پات شي.
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلاري پیوړې کړې دي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مېرمنې له جدي رواني ستونزو په ځانګړي ډول ویرې، استراب، بیخوبۍ، ستړیا، غوسه کېدو او د ځانوژنې په اړه له فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مېرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو، کار، تفریح، سفر او ورزش حق له لاسه ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محرومي دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې مېرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، هغه څه چې افغان مېرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
اوس مهال د افغان ښځو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د مېرمنو لرې کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځان وژنې لامل کېدای شي. زه خپله چې کار او وظیفه نشم کولی، له خپل ژوند ستړی شوی یم. د ځان لپاره هیڅ ښه راتلونکی نه وینم.
د طالبانو له راتګ وروسته نجونې ډېرې بې ارزښته او په کورونو کې نیول شوې دي. زه خپله د قابلګۍ د برخې محصله وم، خو حالاتو ته په کتو مې دوام ونه شو ورکولی. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو را باندې ډېر اغېز وکړه. پخوا مې ټولنیز شخصیت درلود، خلکو او دوستانو سره مې خبرې کولې، خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې اوسم. له ژوند ستړی شوی یم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان ښځو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارتاید د دادی کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د ښځو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستاني غړیتوب لري، د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ، درناوي او تضمین کولو پورې اړه لري، پرته له دې چې جنسیت، ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان مېرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو په څنګ کې ودرېږي. د ښځو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو په وړاندې د طالبانو تکلارې د ښځو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده، ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او د ښځو په وړاندې د طالبانو تکلارې په ټولنه کې د ښځو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د ښځو د حقونو بل فعال وویل
مسلې افغانستان یک مسلې او موضوع
د افغانستان
مسله یو کوچنی مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچو او وایو چې دا حل کړي. ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه او امریکا د دې مسولیت لري. موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول انجونې او ښځې چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې. افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دا افغانانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین منځو د استاد شپون هم تلین دی. نعیمه غنیه د نصر پاړه وای
هر کله چې چالوستنو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم اخیسته.
د ناولین ما د لنډو کیسې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدی مسله مطرح کړې.
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده.
د یوې پیغلې شاعري شېبې سلطاني شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم دا یوه قفس زه خا یوه پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
دا اونه د افغانستان د دوو خواخوږو تلین دی. یو استاد سعدالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسی هچ دوپری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږېده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یوه ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دوپری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسی هچ دوپری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې له خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او بابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او آغلي دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 inches لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دی میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپله میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسه د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حالیت کې استاد رفیع له اغلې دوپرې سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 5 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوري او پکې خطاوي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اوسط په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د راجمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجمع شول، وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې هم نانسي دوپرې په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمنې وروسته د دې پونم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغلې زیر وای.
یو اشاره 1 میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې اسناد موجود دي. یو ټبر خې فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین چیرونکو علاقمندان کولی شي د ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته او دغه اخبارونه، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپرې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسي دوپرې د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له 2 پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسي دوپرې له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسي دوپرې په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
روانه اونی یکشنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلین وو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه یې باور درلود همغه څه یې لیکل کول، څه چې یې لیدل هغه یې در سره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه له فریدې سیال څخه اورو.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد وو. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني آثار تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل مګومان کوه چې دا یو کس چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي او دا چې څه لډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم او د هغوی له خبرو څخه ما دغه خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، خایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې علت دا دی چې د داستاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي مینه او عشق هم ځای شوی. دا خصوصا د ځوانانو دپاره د ده آثار ډېر په زړه پورې لري. او بل په دنیا آثارو کې سیاست او مینه عام ګڼه کړې ده، لکه په شین ټاغۍ کې.
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری وه. کرکټرونه یې سره ورته نه وه. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواری په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالي و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندې او ځینې فلسفه ته پکې غاړه کړي، یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ده د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالي دی.
د کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابی نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی شعر مه ژباړی.
ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر که وژباړل شي مرداش خراب شی زندگی دا طور چې مالی دلیدی در لنده بینوا خوب لعالم سره او خیلی لنده انتخاب کرده خوشتاو کامو، مگر بیا چا چه پارسی ترجمه کری خوشکی غرزه و دی تیخی نوکر.
دو استاد شپون پناولونو او لندو کسو خبری شویدی خود ده ده شعر پا برخه که خورا کم نقد تر سرگو کیشی. که پا دی برخه که کرکتن وشی نو آغا وونو یو شپون با ده یو استاد شاعر پایس هم او پیشندل شی. ده ده صداقت ده ده پشیرونو که هم همداسی ترکوهی لکه ده ده پا کسو کی. خوب بینم عالمه که سوک را پیمانا پروت یم سر میشه د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دیاړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د یوې ځوانې افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وایي چې له ماشوموالي له شعر سره مینه وه.
زه شکل وکلان ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالي د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 15 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده، شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تش په زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته رالېږلي دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي: زه دې پریښودم خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبه سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي:
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم، تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لحظه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالۍ لیکم، په یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم. او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم: لیونتوب می د حاصل لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو، لیونتوب می د حاصل لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو، او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی له مانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلی رانه لري لوري سونور هاخوا لري لري رانه تللی. کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او د هغه نه ځینې احساسات ځینې اخیستل د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به د دوی په شعرونو کې پیدا کېږي یا په خپله کورنۍ کې، هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي، هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسه کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنګ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخته او ل زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي،
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چې تیر کړي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې، یعنی د لاس کلنې نه پورته بهر تر راغلي، هغه چې په داسې یو د رنگ ډېر واضح. بل خبره دا ده چې تاسو د عربان مثال وایي، عربان په هر شکل چې دا هم غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یو ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شکل لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، که نه غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه لري ترجمه شوی، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري، د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کې، د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالۍ کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل حل لار ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاتې شو باندې خپل فرهنګ به پردی کېږي، بهترینه لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مگر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دې شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوو ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، په افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوو لسیزو کې د پکتیا تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شغ د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشاد راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانده وای چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کغوي، لکه د کلي ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ د ستوري طرف کی،
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعره دود دی چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوزی پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده. دا مشاعره تیره اونۍ د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خپرونه په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب روسي تاریخ پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایی موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په یو نامعلوم هدف پسې نورو سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پرېږدي تر څو د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې د سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک میستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او د پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دغه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډېر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال داده ای چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
ماں یادا بے گنے سر گئی بمکی Good leave.